سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاس وایم فایل په لنډو خبرونو باندې وکړو په کندهار کې سیلابونو اته کسان مړه کړي دي د کندهار چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړ چې تیره شپه د کندهار په شاولي کوټ ارغنداب او سپین بولدک ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي دي چې له امله یې یوه میرمن او و ماشومان مړه شوي دي له اورزګانه هم په راپورونو کې اوري چې هلته د سیلابونو له امله د یوې کورنۍ و کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د اورزګان چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړي ده چې په د اورزګان ولایت په مرکز اړوند کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې کسان مړه شوي او څلور نور ټپیان دي. د ازادي رادیو په دغه خبري پروګرام کې خبرونه ته غواګیست. یو شمېر امریکایي سناتوران د ملګرو ملتونو سرمنشي غواړي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي. د سناتورانو په یو لیک کې چې پرونې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په نوم استولې په طالب مشرانو د سختو بندیزونو غوښتنه کړې. له دې ډلې دوی غواړي چې د طالبانو د مشرانو په سفرونو بندیز تمدید شي. خو داسې مال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي بنسټو کې د ښځو ونډه صفر کړې، ادعا کوي چې د دوی په واکمنۍ کې ټول افغانانو حقونه تضمین دي. سیګار وایي د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو لپاره 232 میلیونه ډالره بې له محاسبې او په داسې ډول مصرف کړي چې د لګښت په اړه پوښتنې شته. د مرستند بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي راپور چې وړمه ورځ خپور شوی لیکلي، له دې امله چې د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو د ورکړې په برخه کې له خپل څارونکي سیستمه سمه ګټه نه ده اخیستې. اوس دا اداره د دې توان نه لري چې معلومه کړي دا میلیونونه ډالر چیرته مصرف شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې غړي له امریکایي چارواکو سره تر یوې سري غونډې وروسته ویلي په اوکراین کې تر اوسه تر 15,000 ډېر روسي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا شمېره د هغو ټولو روسي پوځیانو نږدې نیمایي ده چې د فبروري له وروستیو راپدې خوا یې په اوکراین کې په جګړه کې برخه اخیستې ده. روسي چارواکو تر دې دمه دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. ور به شو د پروګرام معرفي ته. څلورو امریکایي سناتورانو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش غوښتي له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي. خو طالبان څه وایي؟
د تبعید خلک حقوق د اسلام لزاوینه مطالعه کی او موږ نه غوښتنه وکړي.
دا هم اوري چې په کندهار کې سیلابونه اته کسان مړه کړي دي.
نو دلته موږ مخصوصا ناست وو، بله باران را باندې شروع سو، باران چې را باندې شروع سو نو بله کړه چلونه را باندې رااله، چلونه چې را باندې رااله نو بله د موږ جوالونو د خونی منی ګر سره ونه راولې. نو په کوچنیانو عجزي مو بله مخصوصا د شپې جن راوېسي.
لا ساده باد بیا ریپورت لرو چې هلته خلک د رشاو رکشاو لزیاتې دوه خوشاله دي.
مخکې به کیراله ته یا بل ساحې ته موټر په 200-250 روپۍ باندې تلل سپیشل، اوس 70 روپۍ 50 روپۍ باندې دغه رښتې دي، ځکه خلک ته خوشاله دي.
او د اوکراین څخه به دا راپور درته خپور کړ چې یوې امریکایي د کانګرس غړي ویلي دي چې په اوکراین کې تر اوسه تر 15,000 ډېر روسي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه.
یو شمیر امریکایي سناتوران د ملګرو ملتونو سرمنشي غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي. دغه سناتورانو په یو لیک کې پرونی د ملګرو ملتونو د سرمنشي په نوم استولې په طالب مشرانو د سختو بندیزونو غوښتنه کړې. له دې ډلې دوی غواړي چې د طالبانو په مشرانو د سفرونو بندیز ولګول شي. خو داسې مال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي بنسټو کې د ښځو ونډه صفر کړې، مګر وایي دوی واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه تضمین دي. جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
د امریکا د کانګرس څلورو مشهورو سناتورانو پرون د جولای په 20مه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته یو لیک لیږلی او پکې یې لیکلي، طالبان د افغان میرمنو او نجونو د بشري حقونو د لمنځه وړلو په هڅه کې دي او باید مخه یې ونیول شي. د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جیم راش، سناتور جین شاهین، د بهرنیو اړیکو د کمیټې سناتور باب منندس او سناتور جون ارنست خپل لیکلي ملګري ملتونه دې معنا لرونکي اقدام وکړي او ترڅنګ یې نړۍ دې طالبانو ته واضح پیغام ورسوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو څخه ننګه کوي. خو طالبان بیا وایي چې دوی د افغان ښځو حقونو ته ژمن دي او په افغانستان کې د ټولو انسانانو حقونه خوندي دي. د طالبانو وایاند زمیح الله مجاهد:
ټول بشر د غرب لاینه کو نه لیدل دا بې انصافي ده. اسلامي نړۍ ځان ته تعریف د حقوقو لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډېره ستره مبارزه شوې ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغله مجاهد دا خبر داسې مهال کوي چې طالب چارواکو د خپل مشر ملا حبت الله په امر لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدوده ادارو پرته په ټولو دولتي ادارو کې د ښځو ونډه صفر ته رسولې، هغه حقونه چې له اسلام سره په ټکر کې هم نه دي. د امریکا د کانګرس غړو په خپل لیک کې لیکلي ملګري ملتونه دې له طالبانو د هغه څه په اړه چې په لیک کې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو نقض بلل شوی حساب غواړي. د امریکایي سناتورانو په لیک کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هم غوښتل شوي چې په طالب مشرانو د 1978 کلونو په څیر د سفر بندیزونه ولګوي او تر خوا یې د ملګرو ملتونو له سرمنشي په ټینګار دا غوښتنه شوې چې د طالبانو استازی په دې سازمان کې رسمي ډیپلوماټیک حضور ونه لري. ملګرو ملتونو د روان کال د غبرګولي په دیرشمه هم د هغه څه له امله چې د افغان جنو د زده کړو او تحصیل پر وړاندې سخت دریځ یادېږي پر دوو طالب چارواکو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقي حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهیل خیل سفر بندیز ولګاوه. طالبانو بیا مخکې تر دې په ځلونو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په مشرانو یې لګول شوي هر ډول محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي. د امریکایي سناتورانو په لیک کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یا یونامه او نورو بشری مرسته رسوونکو ادارو هم غوښتنه شوې چې په خپلو ادارو کې افغان نجونې او ښځې په دندو وګماري. د امریکا د کانګرس د مشورو غړي داسې مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لیک لیږي چې له وړاندې د دې سازمان د بشري حقونو شورا د جولای په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د نجونو ښځو او بشري حقونو وضعیت ویجاړونکی وباله او ژر تر ژره یې په دې اړه د پرېکنده ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. هغه ډول چې پرون د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې ولیکل، افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې سخت ځپل شوي او نه یوازې دا چې له خپلو حقونو محروم دي بلکې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ او په کم عمر کې په زور ودیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نه تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو مشر په یو نوی فرمان کې امر کړی چې ټولې پریکړې د اسلامي شریعت لمخې ترسره شي او د بشر لخوا جوړ شوي قوانین نه پلي کیږي. هغه ادعا کړې چې په تیرو شلو کلو کې په جمهوري نظام کې د اسلامي نظام او شریعت پر ضد د ده خبره ډېر تبلیغات شوي. خود جمهوري نظام د اساسي قانون په درېیمه ماده کې راغلي چې د افغانستان د ټولو قوانینو اساس اسلام دی او هیڅ قانون به د اسلام د سپېڅلي دین د ارشاداتو او احکامو خلاف نه وي. د طالبانو د مشر دغه نوی فرمان ګڼ خبرګونونه هم پارولې دي. زما همکار دغه فرمان لوستی او په اساس موږ ته اوس جزئیات راکوي.
د طالبانو مشر ملا حبت الله خونزاده په قندهار کې له والیانو سره په کتنه کې په ټولنه کې د شرعي احکامو په تطبیق ټینګار وکړ. په دې اړه په اعلامیه کې چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې راغړي، د دوی مشر ټینګار کړی چې قوانین باید د اسلامي شریعت پر بنسټ پلي شي او د انسانانو په لاس جوړ شوي قوانین نه شي پلي کېدلی. د دغې اعلامیې په یوه برخه کې راغلي دي په تیرو شلو کلونو کې د اسلامي نظام او شریعت پر ضد ډېر تبلیغات شوي او پر ځای جمهوریت ته تبلیغ شوی دی. په اعلامیه کې راغلي د اسلامي امارت په واکمنۍ کې د الله تعالی فرمانونه پلي کیږي، قوانین د خلکو په خوښه نه جوړیږي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې ټولې پریکړې باید د اسلامي شریعت پر بنسټ وشي او هیڅ ډول اعتراض هم باید په وړاندې ونه شي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د جمهوري نظام د اساسي قانون په درېیمه ماده کې چې د افغانستان د ټولو قوانینو اساس دی راغلي چې په افغانستان کې هیڅ قانون باید د اسلام د سپېڅلي دین د ارشاداتو او احکامو خلاف نه وي. حقوق پوه وحید فرزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي طالبان مشران په دې باور دي چې بانکي قوانین د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون او د بشري حقوقو کمیسیون له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي. پر افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره د دوی لخوا د شریعت پر بنسټ په بیلابیلو پریکړو کې تر ټولو زیات افغان نجونې او ښځې اغیزمنې شوې. په دغه هیواد کې لږ پګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکي ښوونځي ظاهرا په دې نوم تړل شوي چې د نجونو زده کوونکو لباس سم نه دی او د تلویزیونونو په ښځینه کارکوونکو یې هم مخونه پټ کړي دي. خو تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پرون د کجکي بند دوهم فاز په پرانیست غونډه کې وویل چې د ټولو افغانانو پر مخ د زده کوونکو د زده کړو دروازې پرانیستل شوي او پرانیستل یو جهاد دی چې په خبره یې د دوی حکومت په ډیر ژر دا کار وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو له 11 میاشتو زیات وخت تیریږي او په دې ټوله موده کې دوی ټینګار کړی چې قوانین به د شریعت پر بنسټ پلي کوي. خو د افغانستان اوسیدونکي اندېښمن دي چې د طالبانو اخیس له شریعت څخه ډیر ټولیز او په ورته وخت کې سخت دریځي پکې ده چې د دوی د سرپرست حکومت لخوا به د قوانینو وضع کول سختي لا زیات کړي، هغه موضوع چې طالبانو تل رد کړی ده.
مننه کوم. و امریدل چې د طالبانو مشر یو تازه فرمان ورکړی او ویل دي چې لدی ورسته به ټولې پریکړې د اسلامي قانون په چوکاټ کې کې یو نور قوانین د اجراول نه دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان په شمال ختیز واخان کې د پاکستان لخوا د افغانستان په خاورې کې د سرحدینو خود جوړیدو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانو لخبریدو وروسته د موضوع پراخ خبرګونونه پارولي. د افغانستان د پخواني ولسی جرګې یو شمیر غړي چې اوس له افغانستانه بهر آنلاین غونډې کوي له طالبانو غواړي چې د پاکستان د دې مغرضانه حرکت په وړاندې ودرېږي. د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت تام یو اعلامیه لیکلې، پاکستان په افغانستان کې د یو کمزوري تر لاس لاندې او تابع واکمنې پرامنځته کولو سره د نورو غوښتنو ترڅنګ مخامخ منځنۍ آسیا ته د لاسموندنې لنډه اسانه او وړیا لار غواړي، خو طالبانو لا په دې اړه رسمي نظر نه دی ورکړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې او دقیق وخت معلوم نه دی، یو شخص چې ځان طالب معرفي کوي ادعا کوي چې پاکستان د افغانستان په شمال ختیز واخان کې سرحدي نخې جوړې کړي او د افغانستان خاوره اعلان کړي ده. یاد شخص وای پاکستان غواړي ورو ورو د سیما تر خپلې واکمنه لاندې راولي.
مجاهدین امارات اسلامي په سهام ومدان
د اسلامي امارات مجاهدین سیمه تر اغلن څو دل نګدي و چېړي کپارامي وشي خطر خاص کوونه شول به که پزور هم وي مونږ بخپل یو لښت خوره چاتور نکړو.
واجب حکم راکس نه خېملو.
په یو بل ویډیو کې بیا ښکاری چې کشمیر وسلوال کسان همدا نه خې چې د پاکستان نوم او د 2021 کال نیټه پرې لیکل شوې ډنګوي. لدی نیټه داسې انګیرل کیږي چې داسې منټی نه خې په 2021 کال کې جوړ شوی، خو معلومه نه ده چې دا کار د جمهوریت نظام له سقوط مخکې یعنی د اگست له 15 وړاندې شوه کورستا. موږ په دې اړه له طالبانو رسمي نظر وغوښت، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد او د دفاع وزارت وایاندې عنایت الله خوارزمی ځواب را نه کړ. خو څو ورځې وړاندې مخکې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د طالبانو ملي ټلویزیون سره په مرکه کې په واخان کې د پاکستان لخوا د تاسیساتو د جوړولو موضوع رد کړی و. په واخان کې د افغانستان په خاوره د پاکستاني تاسیساتو موضوع وروسته تر دې ګرمه شوه چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي مخکینی د دفتر رئیس کریم خرم په خپل ټویټر پاڼه ولیکل پاکستان په اصرار او په تکرار له ولسمشر کرزي غوښتل څو اجازه ورکړي واخان غوڅ کړي او تاجکستان ته د تجارت لپاره سړک وباسي، خو نوموړي تر پایه ونه منله. خغلی خورم زیاته کړي او ریدل یی دي چې تازه دا غوښتنه له طالبانو هم شوی، خو زیاته کړي لومړی دا کار د افغانستان ترانزیتي اهمیت کموي او افغانستان منځوي کوي، او دویم د افغانستان د ټوټه کېدو خطر منځ ته راوړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي چې اوس له افغانستانه بهر آنلاین غونډې کوي له طالبانو غواړي چې د پاکستان د دې مغرضانه حرکت پر وړاندې ودرېږي. د جرګې پرون ناوخته په یو خبره کړې اعلامیه کې چې یو کاپی ازادي راډیو ته رسیدلې لیکلي د افغانستان ملت په خپل قلمرو کې هیڅ هیواد ته د تجاوز او سرغړونې اجازه نه ده ورکړي او په وړاندې یې په قاطعانه توګه درېږي. د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت هم نن سهار په یو اعلامیه کې په دې اړه خپل جدي اندېښنه ښودلې او زیاتوي په دې اړه د هر راز داسې یو اقدام مخالفت کوي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او لوی ګټې زیانمنوي. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې تبصری هم ښیي چې پاکستان غواړي د افغانستان په سیمه کې د تاسیساتو په جوړولو سره واخان تر سینې لاندې کړي او د چترال او تاجکستان سره اقتصادي کوریدور جوړ کړي. د اقتصادي مبصرینو له انده پاکستان په دې کار سره غواړي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته اسانه او ارزانه لار پیدا کړي.
آزادی رادیو. په کندهار کې تیر شپه د زیاتو رښتونو له امله راوتلو سیلابونو د یوې مېرمنې په ګډون اته ماشومان مړه او څلور نور ټپیان کړي. سیلابونو د غراس په ژیړی، شاولیکوټ، ارغنداو او سپین بولدک ولسوالیو کې ګڼ کورونه تخریب کړي دي. تفصیل د صادق رښتینی په رپورټ کې.
طالب چارواکي وایي تېره شپه په کندهار ښار او بیلابیلو ولسوالیو کې د سختو ورښتونو له امله راوتلو سیلابونو اته کسان مړه او څلور نور ټپیان کړي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید ازادي راډیو ته وویل چې په مړه شوو کسانو کې و ماشومان او یوه میرمن شامل ده.
تېره شپه د کندهار په دیارلسم او حوزه کې او اختم حوزه کې او جنګورو سیمه کې همدارز په جوړې ولدک ولسوالۍ کې سیلابونه راغلي دي. ځینې هیوادوال متضرر شوي دي او اته تنه شهیدان شوي دي. په دې کې
د جړې ولسوالۍ اوسیدونکی ډاکټر علي احمد چې تېره شپه د سختو ورښتونو له امله د کورنۍ شپږ کسان مړه شوي.
اولادونه مې ټول وویستل. ما ورته وویل چې لاړ شه په دواخانه کې. هغه چې په دواخانه کې کښېناستل پنځه دقیقې نه وې تېرې شوې چې اوبه ډېرې شدیدې یا ډېرې زورورې وې. نو بس ټوله په یوه دم باندې د دواړه چاته ولوېدل او شپږ کسان وو چې هغه شهیدان.
سیلابونو د زیات شمېر خلکو کورونه هم تخریب کړي چې اوس د سرپناه له جدي ستونزو سره مخ دي.
زما نوم ماجد الحیر دی. نو دلته موږ مخصوصا ناست وو. بله باران را باندې شروع سو. باران چې را باندې شروع سو نو بله کړه شیلونه را باندې راله. شیلونه چې را باندې راله نو بله دا زموږ دیوالونو د خونې مونې ګرد سره ونه راوله. نو کوچنیانو عجزې مو بله مخصوصا د شپې جنې را وستلې. ادا نه اوبه نه پیسانانو ګرځېدې نه په لوډر ګرځېدې په یوه لار نه ګرځېدلې.
بالا شان شوا کړی دی. بته پلار ته ورغلی چې راځي باران ودرې دی. پلار چې راغلی بالا دروپ دروپ جار سن بالا لانی بالا زنګ راکلم تنگ راکړي بالا کومک مو سره وکړم شیدانه وکړم.
طالب چارواکي زیاتوي چې راوتلو سیلابونو په جړی، شاولی کوټ، ارغنداب او سپین بولدک ولسوالیو کې په زرګونه جریبه د انګورو باغونه او کرنیز ځمکه تخریب کړي. د جړی ولسوالۍ اوسیدونکي یې جوختای دا
انګورو ته په سل پیساده کې نیوي پیساده زیان وراله دي. لس پیساده پاتې نور انګور ډېر تاوانیان کړي دي. په لس لکو باغ چې وو اته لکه تاوان رسولی دي. دوه لکه پاتې
دا په روانه میلادي میاشت کې دوهم ځل دی چې د ورښتونو او سیلابونو له امله د افغانستان په جنوبي سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې غړې له امریکایي چارواکو سره تر یوې سري غونډې وروسته وویل په اوکراین کې تر اوسه تر 15,000 ډېر روسي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. دا شمېر د هغو ټولو روسي پوځیانو نږدې نیمایي ده چې د فبروري له وروستیو راپدې خوا په اوکراین کې په جګړه کې برخه اخیستي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
له میشیګان څخه د ډیموکرات ګوند استازي الیسا سلاتکن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د ادارې له یو پلاوي سره تر محرمانه غونډې وروسته دا شمېرې له رسنیو سره شریکې کړې او ویې ویل چې دا ډېره لوړه شمېره ده. د ډیموکرات ګوند غړي الیسا سلاتکن سینن تلویزیون ته په داسې وخت کې د اوکران په جګړه کې تر 15,000 ډېرو روسي پوځیانو ته د مرژوب لید اوښتو خبره وکړه چې کیف د خرسون سیمې د بیانیولو لپاره په ځوابي بریدونو لاس پورې کړی دی. پروسیا کې د پوځیانو د مرشوب لشمیرې تل پټې پاتې شي، حتی د سولې په وخت کې نه خپرې شي. د اوکراین د جګړې د تلفاتو نوې شمیرې هم روسانو تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریکې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي استخباراتو د ادارې یا CIA روسي شمیرې دادي چې د اوکراین په جګړه کې تر اوسه 15,000 روسي عسکر وژل شوي دي. سلاتکن په خپله هم په روسیو کې اوکراین ته تللې وه. د دې په باور راتلونکي درې تر شپږو اونیو پورې ډېرې مهمې دي چې پکې د اوکراین د جګړې مسیر څرګند شي. اغلی سلاتکن وایي چې دا خبرې د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکي څخه د روسي سفر پر مهال واورېده چې تر ژمي ډېر مخکې باید روسي ځواکونو ته سخته ضربه ورکړي او په ځانګړي ډول یې په جنوب کې وځپي. روسي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو دا نوې شمېرې که چېرته تایید شي نو روسانو ته ستر تلفات دي. په تېره بیا په داسې وخت کې چې اوکراین د دغه هیواد په جنوب کې د خرسون د ستراتیژیک ښار د بیانیولو لپاره په متقابلې حملې لاس پورې کړی. په دې ښار کې تر جګړې مخکې 290,000 کسانو ژوند کاوه. اوس یې واک د ماسکو له لاسپوسې ادارې سره دی او د جګړې په لومړیو کې دا ځای روسي عسکرو لاندې کړی و. که چېرته اوکراینی ځواکونه دا ښار بیرته ونیسي نو د تور سمندرګي یو شمېر ساحلي سیمه به بیرته تر خپل واک لاندې راولي.
په پوسټ ولایت کې د فیزو والیبال لوبډله د والیبال یووالي سیالیو اتله شوه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د والیبال دغه سیالۍ 45 ورځې وړاندې د خوست مرکز او ولسوالیو د کابل او خیبر پښتونخوا نه د یوې یوې لوبډلې په ګډون سره تېره ورځ د فیزو لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د یاد ریاست په وینا په دغه سیالیو کې 46 لوبډلو ګډون درلود چې د خوست په یو ورزشي لوبغالي کې پیل شوې وې. د دې ریاست په وینا دغه سیالۍ د خوست ورزشي امریت له لورې د والیبال فدراسیون په استازیتوب د خوست والي په مالي ملاتړ ترسره شوې چې په پای کې اتل لوبډلې ته 40,000 او نایب اتل لوبډلې ته 40,000 افغاني جایزې هم ورکړل شوې. د دغه سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوې. علی امین د بلخ سنوکر اتم پړاو سیالیو اتل شو. د بلخ ولایت د سنوکر فدراسیون په خبر پاڼه کې لیکلي چې د بلخ سنوکر غوروي اتم پړاو سیالي چې 10 ورځې وړاندې د 38 ورزشکارانو په ګډون سره پیل شوې وي، د علی امین پاتلوالي او د محمد نعیم شهزاد دوی مقام په ترلاسه کولو سره 13 ورځې پای ته ورسېدي. د دې فدراسیون په وینا د دغه سیالۍ په پای کې د اتلوالي کپونه ورزشي البسه او تقدینامې د بدني روزنې او سنوکر فدراسیون له لوري په ورزشکارانو وویشل شوې. د دې سیالیو ترسره کېدو مخه د ملي سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل ښودل شوي. او پاریس سن جرمن په یوه دوستانه لوبه کې کامبا اوساکا ته ماتې ورکړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د فوټبال دوستانه سیالیو په دوام کې د پاریس سن جرمن فوټبال لوبډلې د جاپان تمریناتي لوبو په لړ کې په خپله درېیمه لوبه کې بېګا شپه کامبا اوساکا پر وړاندې لوبه وکړه او په پای کې 4-2 بریا خپله کړه. د دې لوبې په 22 دقیقه کې نیمار او په 28 دقیقه کې لیون میسي د پاریس لوبډلې لپاره ګولونه وکړل او لوبه د پاریس لوبډلې په ګټه تمامه شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دغه ټولګي ته مو بیا هم خره غلاست وایم. وربشو د پکتیکا او ارګون ترمنز د لوی لارې ستونزې په اړه پکتیکاوال د ارګون خوست د لوی لارې د اساسي جوړېدو غوښتنه کوي او وایي د لارې د خرابوالي له کبله دوی په موټرو کې تر خوسته په ساعتونو مزل کوي. هغوی وایي کله چې په دې لار سیلاب راوځي نو د مسافرو پر مخ د اوږده وخت لپاره بند وي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د پکتیکا اوسیدونکو او د لارې مسافر د ارګون خوست د لوی لارې د اساسي جوړولو غوښتنه کوي. یاد لاره چې د پکتیا او خوست د یو شمېر زدران میشتو سیمو او ولسوالیو له غرونو شلو او غونډیو تیریږي تر ډیره خرابه ده. که څه هم د لارې خواوشا 10 کیلومتره اوږدوالی لري، خو د ځایي خلکو او ډریورانو په وینا د خرابوالي او ځینې وختونه د سیلابونو او خړونو د لاسه څو ساعته بندوي او خلک ورباندې تګ او راتګ نشي کولای. د ارګون خوست د لارې او ډریور ولی رحمان زدران آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې لارې د جوړولو غوښتنه کوي.
دغه لار چې د ورګونو لوسوالی او د زیړوک په موقعیت خوسته وخت ده، دغه لار ځینې وخت زیات مشکلات سره مخ وي. سیلابونو برانونو کې مسافر نشي کولای چې په اسانۍ سره تګ تګ وکړي. زموږ غوښتنه هم دغه ده چې دغه لار باندې چې عمومي لار ده د خوست ولایت او د پکتیکا ولایت ورګونو لوسوالی، نو باید پرې کار وشي. زما پیغام باید تر لوړپورو چارواکو ورسیږي چې دغه لار ته پاملرنه وشي او کار پرې وشي.
په ارګون کې د خوست د ترانسپورتي اډې منشي وایي په تیرو 40 کلونو کې د پکتیکا بیا رغونې ته لازمه پاملرنه نه ده شوې او د دې پراخه ولایت ډېرې سیمو ته لارې خامې پاتې شوې دي.
هر ولایت جوړ شو، یو د مشتو ولایت د بارډونه ورته تر ورګونه پر ورګونه تر خوسته پړې تر پلکتي پړې تر ګیان پړې داسې حالات دا چې په خدای قسم دا چې لګډونه راځي موږ درې غنټې سالو سره غنټې موږ انتظار وته کوو. کوم مریضونه په قسم دا ډېر خلک په دلیل کې مړي چې په داسې حالت پندېسي وي، مطلب بل بيماري وي، په قسم دا ډېر مسلمان مرشه او مطلب دنا د خوصه پر ماشاءالله د خدای مخلوق سی ورتی ترګیانه پر دال یار مشته سخت تقریبونه دي. نو د حکومتي خلک ته پکار دی چې د موږ غم وخره.
د ارګون خوستاري مسافر هم د دې لارې په مسیر کې د ستونزو خبره کوي. د ګیانی اوسیدونکو حاجی اولداد وای په دې لاند مسیر ټول د زدران قوم پروت دی چې په خپل کې تګ را تک ته ډیره اړتیا پیخیږي.
موږ د ارګون د ولسوالۍ نه خو دا لار ډیره لنډه ده په زړوک باندې او د هغه په لار باندې چې زه د ګردس په لار څه باندې 200 کیلومتره مزال دی. دلته خپل خپلوان دي، د موږ ټول زدران یو، د زدران کوم یو دی دوستۍ لري او دا لار چې په خاصي د بډو راکوي.
بل لور ته د پکتیکا چارواکي د لوی لارو د خرابوالي ستونزې مني او وایي د بودیجې او امکاناتو د پیدا کېدو په صورت کې به ولسوالیو او ولایتونو ته غزیدلې لارې جوړیږي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وایي
د پکتیکا ولسمه حکومت د خوست هغه لار خي چې په جوړو کړسوالي باندې کړل ده خوست هغه کني لنډه لار ده او دغه لار کني خراب هم ده خو د اسلامي امارت په دې ته کوشش روان کړی ده چې مومن ټول لار جوړ کړي نو ان شاء الله د بودیجه برابر شي امکانات برابر شي ان شاء الله ټول لار ته ان شاء الله کلکه توجه کوي او ان شاء الله په پام کې ده په دامه ریاست پکتیکا ان شاء الله کوشش کوي چې ان شاء الله د ستونزه حل کړي
په پکتیکا کې د ارګون خوست د لوی لارې پشان د مرکز خرنی او د پکتیا مرکز ګردیز غزنی کټواز او همدارنګه انګور اډیتا د لارې په مسیر کې د ولسوالۍ سړکونه هم د پرلپسې سیلابونو او محافظتي تدابیرو د نشتون له کبله تر ډیره خراب شوي او اساسي رغونې ته اړتیا لري.
وربشو د کونړ مرکز اسد آباد ته هلته خلک خوشاله دي چې د پخوا په نسبت اوس ترانسپورتي ستونزې کمې شوې دي او وایي هلته هندۍ رکشاوې ډېرې دي او دوی په اسانۍ سره کولی شي مزل وکړي او ارزانه هم ورته تمامېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
قدرت الله قاضی خیل د کونړ مرکز اړوند شهیدانو سرولارې کې ولاړ دی او غواړي نږدې کرالې کلي ته لاړ شي. وایي پخوایي په ولایت کې یوه رکشه هم نه وه چې له امله دوی نږدې ځایونو ته د تګ لپاره هم پر لوړو کرایو موټرې نیولې او په مشکله به یې ځانونه مړي ژوندي ته رسول. خو له کومې ورځې چې کونړ ته رکشې راغلي له هغه وروسته یې ستونزې تر ډېره کمې شوې او اوس په لږ وخت او کم مصرف ځانونه خپل هدف ته رسولی شي.
دغه هندریش خپل اسد آباد کې شتون لري ګنشمیر اوسیدونکو ته ډېر سہولت پیدا کړي دي ځکه مخکې به کیراله ته یبلې ساحته موټر په 200-250 روپے باندې تلل سپیشل اوس 75 روپے 50 روپے باندې دغه رشقي دي ځکه خلک ته خوشاله دي بل ځوانانو سره په کار باندې دي نو دا یو سہولت دی خو پرصد دی ټول ځوانان ته
زیاتو هغه کسانو رکشې اخستي او ځانونو ته د کار زمينه برابر کړي چې په هیواد کې د نوي بدلون سره کارونه للاسه ورکړي دي. دوی په دې خوختي چې په خپل ولایت کې کار کوي او نور ته للاس نیونې خلاص دي. دوه تنه رکشه چلوونکي محب الله او صداقت
کومکم په ننګرهار کې ولا او د خپل نن ته کولای تر راغلي مکه د رشکو تعداد زیات شوی دی خو بل کار نشته خلک مجبوره دي چې رشکا واخلي مخام لوچو د رزق پیدا کړي گزاره د کوي کنه نور د دې نه علاوه نور کارونه نشته دي په څه ټکو چاته چاته ګنټه کار سره کوم یو نیم څه لوکوي راته راکم ته پیدا کیږي
حالات مجبورې نه مغسته ده چې کونړ کې بیخي ډېر شوی دی ورور اخلي والا گزاره کیږي ان سترا ډېری کله لګي دنا د سې مختار دغه نه دی معلوم چې عمره پات کیږي کله ډېر پات کیږي کله لګي کله بیخي پات
کله یې خو رکشه چلوونکو ته د کار پیدا کولو او یو شمیر کسانو ته د تګ راتګ اسانتیاوی برابرې شوی خو نور خلک بیا په بازار کې د ګڼي ګوڼې له زیاتوالي شکایت کوي او له اړوندو حکومتي ادارو غواړي چې د لارو بندېدو او بیروبار جوړېدو مخه ونیسي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې د مرکز اسد آباد سرکونه او کوڅې تنګې دي. د رکشو موټرو او د خلکو ګڼه ګوڼه د لارو بندېدو سبب کیږي. دوی ژمنه کوي چې په بازار او لارو کې پرتی ستونزې به حل کړي.
اوس هم د تاسو غږونه.
زه سید الله هاشمی یم د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار نه سره دغه پیغام شریکوم. زه د سی سی این پی پی یا د ولسی تړون یو اجتماعي کارمند یم چې دغه اداره چې وه تقریبا 5000 کارکوونکي لرل چې په بیلابیلو برخو کې دنده ترسره کوله چې دا خپل د دغه اداره د نړیوال بانک یا د بانک جهانی دخوا سپورټ کېدله چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې څلور دېرش ولایتونو په ولسوالیو کې بیلابیلې پروژې تکمیلولې او تطبیقولې چې اوس مهال یولس میاشتې کېږي چې دغو کارمندانو ته خپل معاشونه نه دي ورکړي. یوازې وزارت مالیه او بانک نړیوال بانک چې دی په تش وعدو باندې تیر باسي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. وزا د ملي رادیو فیسبوک پاڼې او دا چې بندې کړي دي موږ نه د لوبي لیدلې دي نور پرمختګونه په خوا پورته کول اوس یې موږ نه سو لیدلی هیله کوو چې دا زموږ راخت پورو چارواکو ورسي او دغه فیسبوک پاڼې لیک.
زه محمود الحسن خبرې کوم د ننګرهار نه. زه یو طالبان نه دا غواړم چې کوم چیک پوینټونه کې تاسو ودرېږئ تلاشي کوئ باید خپل ځای باندې منظم ودرېږئ. دی هو بوره دغه جوړ کړی دی طالبانو پین لری ولاری څوک تیر شي بیا بیا وزن غي ودرېګا سره بار دل دا ولاری ما باید د سونه شي او بل دا جې دا پاکستان سره دا ویزو دا ویزو دا مسله حل کیږي ولې افغانان زور وای دا سونه شي ولې کوي لاوی نظام خود سه نه یې کنه.
ازادي رادیو ته غواګي است ورزو لند خبرونه ته ځکه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه کیږي. د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلابونو بیا خلکو ته مرګ ژوبلې اړولې دي. لا غېډلې په کندهار کې په څو ولسوالیو ژړې ارغنده او سپین بولدک کې سیلابونو اته کسان مړ کړي او ښځه او و ماشومان پکې شامل دي. په روزګان کې هم سیلابونو درې کسان مړ کړي او دوه نورې ټپیان کړي. پیښه په ګیزاب کې شوې او دغه کسانو ته هغه وخت مرګ ژوبله اوښتې چې موټر یې اوبه وړی دی. اخوا په ننګرهار کې د یو کور د چت د پرېوتو له کبله و کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. پیښه د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې شوې ده. څلور کسان مړه او درې نور ټپیان دي. د پیښې لامل ورښته او د کور د چت جوړوالی ښودل شوی. څلورو امریکایي سناتورانو د ملګرو ملتو له سرمنشي غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي. د سناتورانو په یو لیک کې پرون د ملګرو ملتو سرمنشي په نوم استولی طالب مشرانو د سختو بندیزو له دې ډلې د طالب مشرانو په سفرونو د بندیز غوښتنه کړې. خو طالبان بیا وایي چې باید د لویدیز له عینکو د دوی په خبره باندې افغانستان ته ونه کتل شي. او د اوکراین دفاع چارواکي وایي روسي ځواکونه د دې هیواد په جنوب کې د غیستي می په ګډون چې اوکراینی پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي د پراخو ځواکونو د ځای پر ځای کولو پر چارو لګیا دي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصيلي د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اوس به ور شو د مخکخو خزو پروګرام ته.
درنو دوستانو ستلیم شي اته مو د وړاندې د ځینو رسنیو او د راپورونو پر بنسټ د مالی وزارت خپل خزینه کارکونکو ته ویلي وو چې دوی د خپل رسمي وظیفې د کورنۍ نارینه غړو ته پرېږدي. روسي بیا د طالبان حکومت په خبر پاڼه کې ولیکل چې دوی د ټول وزارت د خزینه کارکونکو په اکله دا پرېکړه نه ده کړې. یوازې د مالی وزارت د عوایدو د عمومي ریاست خزینه کارکونکو ته ویلي چې کار زیات دی نو ذکر د کورنۍ نارینه په خپل ځای دندې ته راولېږي. د تاسو په نظر د ښځو په حق کې دا کار څنګه دی؟ آیا د کورنۍ نارینه به هغه دندې چې مېرمن ویې له یو عمر مسلکي زده کړو څخه وروسته ترلاسه کړي مخکې یوړی شي؟ نن د ازادي راډیو د مخکښه ښځو په خپرونه کې د هغو مېرمنو په ستونزو غږېږو چې د طالبانو له بېعدلي واکمنۍ څخه وروسته له دولتي دندو لرې شوي دي. په تخنیکي برخه کې میر احمد صافی مرسته راسره کوي. له موږ سره مېلمنې دي په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالي صافی او افغان خبریاله مریم هوتک. په پیل کې راځو مېرمن صافی ته وړاندې تر دې چې دغو ښځو په ستونزو خبرې وکړو چې له رسمي دندو څخه لرې شوي دي. دا چې خپرونه د مخکښه ښځو ده لومړی غواړم تاسو د ځان پاک لرته ووایئ چې زده کړې مو چیرې کړې او له وکالت پرته مو په کومو ادارو کې رسمي مسؤلیت درلوده؟
ما خپلې زده کړې د طب په رشته کې کړې دي چې البته ښوونځی مې په کابل کې ختم کړی دی او بیا مې هغه وخت چې کریمیا د اوکراین مربوط و یا د شوروي سابق مربوط و هلته مې د طب پوهنځی لوستی او بیا وروسته مې د نور په شفاخانه کې د ډاکټرې په حیث باندې کار کړی. متاسفانه د مجاهدینو په وخت کې چې داخلي جنگونه وو هغه وخت کې موږ مهاجر شو او وروسته د مهاجرت نه بیرته راستنه شوم. د یو خزینه مسی سره یو ځای افغانستان ته د ډاکټرانو امید په نوم باندې یو پروګرام موږ مخته یو 2015 کې د ولسی جرګې انتخابات وو. اولته مې ځان د بلخ ولایت نه کاندید کړ. د ولسی جرګې 15مه دوره او 16مه دوره کې زه دغه ولایت استازي په ولسی جرګه کې وم او په ولسمه دوره کې د سنا غړی شوم.
ډېره زیاته مننه اغلی مریم هوتاک. له تاسو هم ورته پوښتنه کوو، تر کومې کچې مو زده کړې کړي او د مسلکي ژوند په اړه مو هم راته وایي.
سلامونه تاسو ته فرشته جانې، د خبرونې ټول اوریدونکو ته، همدارنګه سناتوري سیوی ته. د حقوقو له رشتې څخه فارغه شوی یم او اوس مهال هم تقریبا اته کال کېږي د افغانستان په مختلفو رسنیو کې چې مې وظیفې ترسره کړې دي.
ډېر زیاته مننه. میرمن صافی خوانځای بیا په برخه کې لوړ زده کړي او پسې په خپل مسله کې کار کول دا د یو میرمنې لپاره څومره ارزښت لري؟
زه باید ووایم چې میرمنې نجونې د هغه حق او حقوق لري لکه چې نارینه په ټولنه کې لري. که چیرې ته یو پلان د ژوند جوړوي او آینده ته د خپل یعنی خپل پروګرامونه جوړوي او په آخر کې ستا پروګرامونه بالکل برهم وهل کیږي، یعنی بالکل د منځه ځي، ټولې هیلي او ارزوګانې ستا د منځه ځي، ټول ستا هغه امیدونه، ټول ستا هغه هلې ځلې، ټول هېڅ کیږي. کله چې انسان هېڅ ته ورسېږي، ستاسې فکر وشي دې په روح روان باندې څونه تاثیر کوي، بغیر د دې چې مثلا رواني اغېزې ډېر زیات دي چې ستا راتلونکی تانه واخیستل شي. اقتصادي پلو ته هم وګورئ چې په کورنۍ کې ښځه او نارینه ژوند کوي، یعنی ښځه او نارینه مور پلار دواړه مسؤلیت لري چې خپل اولاد ته یو ښه ژوند برابر کړي، چې داسې په دې شرایطو کې په تمام نړۍ کې، نه تنها په افغانستان کې، په ټوله نړۍ کې یوازینی نفر چې مثلا د کور ډوډۍ راوړي هغه نشي کولای شي ټول هغه خواستې د یو کورنۍ پوره کړي. معمولا په دوه معاش یا په دوه کارو باندې یا په دوه عوایدو باندې کیږي چې د کور هغه د ماشومانو د آینده لپاره یو ښه ماحول برابر شي. زما دا سوال چې داسې یو څوک چې کار کوي او ناهیلي کیږي، معلومدار ده هم رواني اغېزې لري او هم اقتصادي اغېزې په ژوند لري، چې دا به د راتلونکي لپاره د هغه کورنۍ ژوند به د مشکلات سره مخامخ.
بله، مریم اوتاک، میرمن صافی په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې یو څوک زده کړي کوي بیا له دندې لرې کیږي څومره بد اثر لري. تاسو هم دارت وایي له یو شمېر دولتي ادارو څخه د میرمنو لرې کول په ښځو څومره بد اثر کوي، البته تاسو له نظره او دوی له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
صافی صاحب ډېر ښه ټکو ته اشاره وکړله چې د ویښې راتلونکي لپاره په سختو شرایطو کې د افغانستان میرمنو زحمت وویست، هغوی زده کړې وکړې په داسې شرایطو کې چې افغان ځوانانو هېڅ هم نه درلودل، په خاص توګه نجونې له سختو ستونزو سره مخ وي. یو خوا اقتصادي ستونزې وې، ځکه چې افغانستان له جګړې څخه نوی نوی راوتی و، تیر شل کلونه وو چې د رڼا یو څرک د میرمنو لپاره لګېدلی و، هغوی د کار کولو حق ترلاسه کړی و، په کې همداسې د زده کړو حق یې ترلاسه کړی و. دغه جریان کې چې کوم ځوانان رالوی سول، دوی یوازې له اقتصادي ستونزو سره نه و مخ، بلکې دوی له فکري ستونزو سره هم مخ و، ځکه کوم طرز د فکر، کومې غوښتنې چې ځوانانو درلودلې، دوی له یوې عصري نړۍ سره مخ شوي وو، اشخاص یې لیدلي وو، افراد لیدلي وو، پرمختګ، کورنۍ. او افغانستان بلې خوا ته هغه هېواد و چې وروسته پاتې هېواد و، یو جنګ ځپلی هېواد و، داسې یو هېواد و چې هم له اقتصادي اړخه لوېدلی و د پښو څخه، هم له فکري، هم له علمي اړخه. نو په دغسې یو شرایطو کې مبارزه کول، ځان هیلو ته نږدې کول، بیا بېرته په کور کې ناستل، دا طبیعي خبره ده چې د انسان په روح روان باندې تاثیر لري. نن سبا که تاسې وګورئ د کابل ښار په واټونو کې دومره ډېر هغه اشخاص خیرات ټولوي، ولې ډېر سوي دي؟ یا هغه اشخاص له هېواد څخه فرار کوي، ولې یې کوي؟ یعنی یوازینی لرې دغه د هغه کوم اساسي حقوق، هغه کوم لومړني حقوق چې میرمنې لري هغه ورڅخه اخیستل شوي دي، هغو ته لاسرسی نه لري. یو حق د کار ده، بل حق د تحصیل ده، حق د انتخاب ده، حق د ازادۍ د بیان ده، چې نن سبا کې له خلکو څخه دغه حقونه اخیستل شوي دي. طبیعي خبره ده، زه چې په کومه ټولنه کې ژوند کوم هلته حق د تحصیل ونه لرم، حق د کار ونه لرم، حق د انتخاب ونه لرم، حق د بیان ونه لرم. نو داسې وګڼه چې یعنی په دغه هېواد کې اوسېدل یا پاتې کېدل هېڅ دي، بې معنا دي، ځکه دا ټول شان نه لري. نو تر دې چې هېواد پرېږدي، داسې یو ځای ته لاړ شي، سره له دې چې هغه به پردی هېواد وي، تا ته بلته د پردي خطاب کېږي، ولې هلته حق د کار لري، هلته حق د تحصیل لري، په پردي هېواد کې دغه حق له تا څخه نه اخیستل کېږي، حق د انتخاب لري، حق د بیان لري، چې ته څه دې په زړه دي هغه بیان کړي. نن سبا شرایط کې د افغانستان له میرمنو څخه دغه حق اخیستل شوی ده. متاسفانه باید ووایم چې د افغانستان د میرمنو راتلونکي یو ځل بیا شلو تیرو کلونو ته ګرځېدلی ده، لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې دي له خپلو حقوقو څخه بې برخې وي، اوس یو ځل بیا بې برخې شوي دي. اکثره دغه میرمنې ناهیلي شوي هم دي، ځکه څه وخت دمخه به تاسو یو خبره هم اورېدلې چې فکر کوم په مالیې وزارت کې و چې میرمنو ته یې وویل چې تاسو نور مه راځئ دندو ته، د خپلې کورنیو نارینه راولېږئ. فکر کوي چې دغه ډول یو خبره اورېدل، په میاسو میاسو انتظار شیبه شمارل دیتا چې بالاخره میرمنې پته مې وی چې ورځ برات دی به بیرته خپل دندو ته وغوښتل خپل کارونه بشری کول برعکس دا چې وڅې واوریدل چې به کاملا نه هیله کړلې.
bale bale میرمن صافی مریم هوتک خپل خبر کول چې طالبانو بیا ځلی واکمنې ورسته لمړی میرمنې په کور کې نیولې چې چاپیریال سم نه در کړی او کاري چاپیریال برابر کا بیا به دی راغوري مګر وسلی دل کې چې ورو ورو له دندې څخه لري کوي. تاسو په نظر دا د میرمنو په شرعي او قانوني حق باندې تیری نه دی؟
دا یو بغاوت دی د ښځو په مقابل کې. زما په نظر د تیری نه خبر تیره ده. دولس کاله مکتب ولې څلور کاله فاکولټه ولې شاید ماستري او ډاکټرا او دا شان مولري د تلې وزارت مالیه کې فرضاً مثال وزارت مالیه د کې دا دنده ترسره کوي او ورته وایي چې ته په کور کې ناول خو ټول په کور کې ناول یو ورته معاش ورکړي. کوم قانون په اساس باندې یو څوک چې کور کې وسیږي هغه ته باید معاش ورکړي؟ د حق ته چا درکړی نه. دوم دا چې بیا هغې ته ویل شوي دي چې تاسو خپل د کورنۍ یو نفر راوړي هغه په کورنۍ کې په همدغه مسلک کې همدغه رشتې چې دې درس ویلی دی هغې کې کوم بل څوک لري چې تحصیلې کړی اوسي یا هر څوک چې د دې په نظر هر څوک چې د کورنۍ نه راولي چې ولا وایي چې تحصیلات مو نه لري ولا وایي سواد مو نه لري د هغې په ځای ونیسي دا هم یو غیر معقول عمل دی. دریم دا چې د دې هدف دا دی چې ښځې د ټولنې نه حذف کړي. حذف کولو ته بهانه جوړېږي. یوه داسې کوري چې د شپږم ټولګي نه وروسته مکتبونه تړل شوي دي سږکال موږ کانکور ته نفر نه لرو انجونې نه لرو یعنې آهسته آهسته د پوهنتون نه دی محروم شوي دی د تحصیل نه محروم شي او هغه چا چې تحصیل کړی اوس کار کړی هغه هم لاړ شي خپل په ځای یو بل څوک نارینه غړی د کورنۍ یا د دوستانو له څوک راوړي معرفي ای کي ولا هغه چې هغې دغې تحصیلات د دې ښځې په برابر نه اوسي دا څه معنا نه لري. دا فقط دغه معنا لري چې آهسته آهسته دا ښځې بالکل باید د ټولنې نه حذف شي. هر ښځه فقط په کور اوسېږي او د ښځې وظیفه دا اوسي چې کور کې بچیان راوړي هغې ته ډوډۍ تیار پخه کړي بس نور هیڅ وظیفه هم نه یعنې اوسني شرایطو سره قطعا سازګار نه دی. تاسو د شرق نه د غرب پورې د شمال نه د جنوب پورې داسې یو هیواد راته وښیي چې هلته نجونې اجازه ونه لري مکتب ته لاړ شي او ښځې هم آهسته آهسته د کار دغه اوس فعلا د ټول سیاسي دندو نه بېرته شوي دي د لوړو مقامونه بېرته شوي دي ډېر محدوده یو څو نرس ډاکټر پاتې دي چې هغه هم دی مجبوره دي چې قابلو په ځای باندې کنه هغه قابلو ته هم دی وایي چې خپل رور دې راوړه زما د ښځې په ولادت وخت کې ودروه. یعنې دا ډېر د شرم خبر ده. دا ډېر د شرم خبر ده چې یو ښځه ووایي چې لاړ شه خپل په ځای د کور یو بل وګړی راځي نارینه وګړه معرفي کې زنه پیګم چې دی کې دا مقصد دی د حکومت دی ولینه دی او یا دا چې دی په خلکو باندې ژوند داسې تریخوي چې دا یواد پریدي او یو د بی سواد خلکو یو ډګر ته نه جوش ګوري. په کورنۍ کې چې مور سواد نه لري هغه کورنۍ کې ماشومان هغه رقم چې لازم دی هغه سره تربیه نشي کېدل. اټ دغه واضح خبر ده تحصیلدار شي هغه دوه ماشومان چې مور با سواد ده او مور بی سواد ده سره مقایسه کوي د هغه په رفتار کردار اعمال کې ډېر توپیر دی کی یو دښمنی یو سرسخت تاوتریخواله د خزو په مقابل کې زبل هیڅ شی نشم توجیه کوله هیڅ بل جمله ورته نه لرم. دا سرګند دښمنی د خزو سره ده چې ته په کور کې نه او د کور آزاد ولاو چې ستا په اندازه باندې لیاقت مون لري را دي چې ستا په ځای دې کار وکړي. یعنی ولې دلیل دی وای چې دلیل چی دی؟ آیا دا د زغال او معدن دی چې خزانه شي کولای دا د پاکستان لاروی ته تور زغال پورته کی چې د دې دات نه بیرته کی؟ دا خو یو مسلکی علمي یعنی د تجربه زاید چې څوک چې علم لري تجربه لري مسلکی زده دی لاره دي چې په دغه دندو کې مثلا والی وزارت دی د فواید عامه وزارت دی هر وزارت چې یاد ته عامه وزارت دی البته باید دند تر سره کی. بل ورځ ډاکټران ته وایي چې تاسو هم د کور نه یو نفر را معرفي کړئ چې تاسو وایي ډاکټر اوسئ. واضح او څرګند ووایي چې موږ دغه نیم نسل ته د دې مملکت هیڅ احترام نه لرو هیڅ ورته ضرورت نه لرو او څوک چې خپل اولادو ته لورانو ته علاقه لري یا غواړي چې تحصیل وکړي هغې د وطن پرېږدي چې خلک مجبوره شي یو لاره د ژوند ځانته پیدا کړي.
مریم موتک بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو درته وایي چې کله چې ښوونځي خلاص نه سول له شپږم ټولګي نه د پورته نجونو او دندو ته مېرمنې پرېنښودل شوي نو دوی سره یو دلیل وغه دا چې چاپېریال سم شي نو بیا به نجونې هم درس ته ځي او مېرمنې به کار ته ورځي. تاسو ښوونځی لوستی پوهنتون مو لوستی بیا مو په بېلابېلو ادارو کې کار کړی لکه مخکې تاسو وویل آیا پخوا چاپېریال سم نه و؟
تر کومه پورې چې د طالبانو د تېرې واکمنۍ په اړه باندې هم ما واورېدل پوښتنې مې وکړلې. په تېر حکومت ولې کې هم طالب واکمنانو دا ویلي چې دی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي دی غواړي چې یو ډاډمنه فضا ورته رامنځته کړي. ول متاسفانه چې هغه مهال هم پنځه کاله و ولې هغه ډاډمنه فضا چې کومه دی ویل هغه نجونو ته د زده کړو لپاره رامنځته نه سوه مساعده نه سوه. دا ځل هم چې دې دغه خبره کوي یو لوی تشویش خلکو ته دغه پیدا کړی دی چې اسې نه سي لکه د طالبانو د تیری واکمنۍ چې په شپږو کلونو کې دوی ډاډمنه فضا نجونو ته د زده کړو لپاره رامنځته نه شوه کړی. دا ځل هم ورته کار وسي کلونه تیر سي او بالاخره د دوی واکمني یو ځل بیا پای ته ورسېږي ولې نجونو ته ډاډمنه د زده کړو فضا رامنځته نه سي. دا له دې څخه ده چې هغه نجونې چې په پوهنتونونو کې دي اغه له پانتونونو څخه فارغې سي ولې مونږ له خوندي څخه نورې فارغې نه ونه لرو زکړه ته لوړو زکړه ته د ټول لپاره تشویش دا ده چې اسینه سي هغه جونې ته کلونه کلونه زکړه وکړه بل اخره دغه روسي کال تیر کال و د زکړه چې باید فارغې سوی وای دی ولې هغه په کور پاتې سولې اغه له خوندي څخه د فارغې ته لوې هلي دغه سنمګړي پاتې سولې افغانستان نوې په پرمختګ په لوري باندې شو متاسفانه چې اوس مهال ګورو لکه څنګه چې ځکه مثلا باندې دی هم لوړ ځکه چې کومې سندې رامنس دي چې مثلا ورته تقسیم سوي دي د شاګردانو ترمنځ یو ورځ لکان دي یو ورځ نجونې دي یا مثلا یو ورځ بعد دوی درسونه ته ځي بیا بشپړ ورځ درس وایي اخ د درس مشکله سوی ده هم د محصل لپاره هم د استاد لپاره ځکه یو شخص نسی کولی چې بش پر ورځ په درس ویلو باندې تیرې کړو دوی د دوه ورځو درس په ورځ باندې زده کوم نه استاد هم د دوه ورځو درس تشریح کول دوه ورځې درس ورکول په ورځ باندې مشکل دی.
تاسو د بیرته راګرځو اوس بل میرمن صافی څخه وپوښتو چې تاسو یو عمر د خلکو استاد ویل دوی سره مو اړیکې درلودي د دوی له ژوند سره بلد تاسو وی آیا افغان میرمنو په حجاب کې هم دومره ستونزې وي چې اوسنی د طالبانو نظام د خپل کار دومره ډیر وخت دې ته ورکړي چې حجاب دا رقم تګ را تګ دا رقم آیا همداسې یو څه وه چې دونه وخت اوس دوی پرې مصرفوي؟
زه فکر کوم دا ټوله د دې بې برنامګي ده، د نور پروګرام نه لري او یوازینی خبر د دې فقط ښځه حجاب اجازه ورکول اجازه نه ورکول دي. آیا په هیواد کې موږ دونه ستونزې د منځه لاړل چې اوس یو ستونزه د ښځو حجاب دی چې دا باید ډېر کلک ونیسو؟ آیا موږ د دغو نه نفوس چې متاسفانه تاسې ګوري چې ورځ په ورځ د ګدایګرانو شمېر هم ډېرېږي دوی ته نور اولویتونه موږ نه لرو چې د حجاب یو دینی فریضه ده او هر څوک مسلمان دی. همسې چې ډېر ښه ویل شوي دي چې د جنت تک د جنت تک ستا وظیفه نه چې څوک جنت ته ولیږي، ستا وظیفه دا ده، د حکومت وظیفه دا ده چې خلکو نسل مور کې اوس ویلی شو چې 100% یو اسلامي مملکت دی او ټول مسلمانان دي. ته خلکو ته ستا وظیفه بدایي چې دینی درسونه دي معقوله درسونه ورکړي چې خلک خپل پوشي او خپل دینی او خپل اجابه خپل عبادت پاتې کیږي. ستا د حکومتي کارونه شغه د خلکو ته کار زمينه برابرول دي، البته د فقر سره مبارزه ده، البته وطن ترقی په خو وړل دي، البته یواد جوړول دي، سرکونه جوړول دي، مکتبونه جوړول دي، ډیر کارونه نور دي. دغه ته پام وکړه، دغه حجاب پرې د ستا په نظر خزي به حجاب دوزخ ته لاړ شي. ته د خزو د دوزخ پروا مه کوه، ته حکومت د خلکو د نس پروا وکړه، ته د ماشومان د روزلو پروا وکړه، ته د افغانستان د آینده د جوړولو پروا وکړه. زما په نظر دا هر څوک چې دی هر څوک چې درته تصمیم نیسي دی د اجنبي د تاثیر لاندې دی. دی غواړي چې دا هیواد بې سواده پاتې شي، ښځې بې سواده شي، کورنۍ کې چې ښځه بې سواده شوه هغه فامیل بې سواده دی، هغه ماشومان بې سواده لویږي. یعنی دی غواړي چې اقتصادي وضع د یو کورنۍ خراب شي، وخت چې خراب اقتصادي وضع شي اماسی چې د خور ډیر خت تشریح ورکړي، وخت چې یو کزه سرپرست نه لري کار نه کوي مجبور ده، هغه باید ومنو چې هغه مجبور ده تن فروشو کی د دې لپاره چې خپل د ماشومان لاس مور کی. نو دې خپل په لاس خزه بدی لري ته تشویق کوي. تاسو ګوري د ګرګرانو صف ډیر لوی دی، اخر د سورز بکیږي چې اروپا یا غرب بم تاسو سر نور ستړي دونه په مفت پیسې نه را لګي دونه په بشر دستانه کومکونه نه وسی د خزي نور په چوند ته مړی اوس خو غدي بوجي د ورود او د غړې د چې د خلکو ته ورکړي کداغه کومکونه قطه شي د خزي خپل اولاد په سمري مجبور دي تل فروشي دا غیر مستقیمه د خلک خزي تشویقي چې په بدل لار لار شي علم پریدي دانش پریدي نسمه لار پریدي او غلط لار یا غلاو نو دلته ډیر کڅوب واقعا وطن پرست وسی کدی ځان ته افغانان وای کدی ځان ته مسلمانان وای. اول خو اسلام د هر چا خپل دین دی، تی په زور چوند نه تطبیقول شي او نه منل شي. فرضاً ته په کوڅه کې او چا یو چې شلاق سره وخه او جمعه ته دیولې کور کې هغه څلور د فینور په کور کې دی او حقیقتاً مزنه وای. دا بیا څنګه کولای شي اسلام پرې دی چې هر څوک خپل ځکه خپل تطبیق ځان باندې تاسی اسلامی شرایط خلق تا برابر کی چه خلق شرایط برابر یعنی روح و روان و جسمندی سالم اوسیگی سوچ په سالم ټولو نکیدی خپل هغه دینی وجایب او خپل هغه دنیایی وجایب په خطو به سر ته ورسی کته دی او چار نس
بله
کی اگه تی نس ورته وګی کی او ورته وای چې تا باندې اسلام تطبیقام اگه څنګه زن باندې اگه څنګه پورته وکته شی رکوع سجده تلش چې پغی کی د غذایی کمبود وسی که شما پکین میسی خدای د پاره اصل لار
بله.
د اسلام ته دی یعنی واقعا ضرر رسید
بله میرمن صافی او مریم موتک اوس یو لنډه د مخلو ل د می ورسته خپل باسته بیرته ګرځو
نور بس دی ل شو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځ شنبه په ورځ د غرمې ل 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ
بیا ستړي مشه خپل میلمنو ته بیا خرغلاست وایو راګرځو مریم هوتاک ته مریم هوتاک تاسو په دار تو وایي چې کله چې په وای اداره کې میرمن ته ویل کیږي چې تاسو نور کور کې کینې او د کورنۍ نارینه غړي کار ته راولېږي په دې خو خبرې وکړي چې هغه شاید په دې برخه کې مسلکي و نه اوسي په کومه برخه کې چې میرمن زده کړې کړي بل دار تو وایي چې دغه موضوع خپل له میرمنو نه څومره د اقتصادي استقلالیت اخلي
اقتصادی استقلالیت څنګه رامنځته کیږي خامخا کاری قوی انرژی ته اړتیا لري نه باید کارو کې زحمت وباسي تر څو پیسې ترلاسه کړي چې کله د کار زمينه تاباندې بندیږي خامخا دلته نیمګړتیا رامنځته کیږي چې تاباندې هغه د پیسو د عایداتي لارو بندیدل دي کله چې د پیسو عایداتي لارو بندیږي خو طبي خبره ده چې فقر رامنځته کیږي او کله چې فقر رامنځته شي نو طبي خبره ده چې یو انسان چې ورځي وګي وو درې مورس په لوګ باندې نه ستیره ولې خامخا خلاف کارونو تلاسه چوي بیا نور د دې پروا نه کوي چې ایزما دغه کار شرایط باندې قانوني ده غیر قانوني ده ایزما دغه کار شرعي ده که غیر شرعي ده نور بیا هغه وځي په یو مړی ډوډۍ پسې هغه خامخا د خپل نس مړول لپاره د خپل بچانو د نس مړول لپاره ولو کار خلاف کارو وسی کی او د خوې د ژوند په بیا باندې هتا تمام سی بیا هم سی هغه کار در سره کوي نو دغه ډول شرایط طبي خبره ده چې هم کورونی ستونزې رامنځته کوي او هم د مملکت په سطحه باندې امنیتي ستونزې رامنځته کوي اخلاقي ستونزې رامنځته کوي چې دغه ټول مخنیوي به بیا ډیر مشکل ووسیږي
bale ډیره زیاته مننه بیرته ګرځو میرمن صافی ته ورته پوښتنه لته خامه تر کوي تاسو په دغه توګه چې کله یو میرمن په یو اداره کې غواړي دنده ترلاسه کړي نو اول به انتظار باسي چې یو پوسټ خالی شي بیا دا غته اپلای وکړي او کامیاب شي ورسی روسل ډیرو الوزالو کامیابیږي بیا کار پیلی بیا بل اخر یو نظام راځي چې هغه ورته وایي چې وسنه ته په کور کې نارینه راولېګا ای تاسو په نظر آیا دا په لوی لاس نارینه ته میرمن محتاجول ندی
ویلې شو چې دا یو نو استقلال اخستل د خزونه دی غیر اقتصادي استقلال په کورنۍ کې د خزو د خزو د نارینه دی یو مهم مسل دی ګوري کله چې یو خز خپل اقتصادي د پلاوه محتاج اوسيږي هغه مجبور دی چې په کور کې اوسيږي او هر څه چول مړي ولاو چې معقول او غیر معقول طرز د ژوند وغوري دا مجبور دی چې وی منی بل دا چې خپل د خپل خز چې یو څه احتیاج اوسيږي چې اته دی بیرون تک د پاره د لاس روپی د کرایې پیسې د پاره منتظر سیږي چې څوک درته درکې آیا درته درکې که درنی کې د خپل د رواني نگانه د خزي آزار اذیت ویل کیږي او بل دا چې په کور کې مثلا ماشومان د روزل د پاره همیشه یو برتری نارینه لري ولی چې هغه پیسې لري هغه پیسې ورکی نو د خپل منځوي کوي خزه د اجتماع نه دا سیش منځوي کوي چې هغه ته د دوام لاس شخصیت ورته ورکول کیږي یعنی په کور کې مهم پلار دی او پسې مور ده یعنی مور فقط هغه د دې چې مور ده دغه په اړه ترامې یې اما اقتصادي استقلال د پلار په لاس کې باندې در دغه موقف په کور کې پورته کیږي د دې کار سره د شخصي باندې ظلم کیږي د کورنۍ شیرازه هم بر هم خوري کله چې خزه به سواد اوسېږي په کور کې نصب اول خدای با سواد خزه خو به دغه چې کور کې کینی هغه زړه ته مطمئنه مې شي دی مریضه کیږي دی ولی چې ډیر زحمت باندې خپل ځان ته یو کار پیدا کړي درس ویلې د تعلیم کړي دی راځي وخت لکه باندې غونډې کور کې کینه و چې نه به پیسې لري او نه به حق لري چې سره راشه در شو کې نه به خپل دغه توان لري چې خپل مور ته یو توفه واخلي ولی چې هغه خپل پیسې نه لري داسې فکر کوي چې د دې ژوند څونه بدبختي پلو دی هغه څوک چې سواد نه لري هغه معلومدار وخت چې سواد نه لري دا مکتبونه چې د ایتالیا د جلی بزی او چیر بواده کې یو مظلوم او مجبور ژوند بلري او هر تو تاریخوال چې راځي ته به منین نو ولې چې دا نه د اقتصادي استقلال لري او نه مانوي او نه اجتماعي استقلال لري چې خپل حقوق نه پوشي او نه د پوهه لري چې د خپل حقوق په جامعه کې یعنی خپل غوښتنه وکړي دا یو نوې دښمنی مستقیمه دښمنی ده د خو سره دا ولې داسې ده زه به فکر کوم چې دا څوک چې دا سیاسي او تصمیم نیسي ته دی او بي سواد مور نه تول شوې ده په کورنۍ کې لوښې وایي چې دغه مور اصلا په کور کې ارزښت نه درلود فقط یو خزي په سترګو ته لیدل شوې ده خلاص او د دې ټول تصمیمونه پلاری نیولې ده دا سره چې دغه رقم یو تصمیم نیسي چې خزه یعنی په کور کې لازم نه لري درس وایي ولې چې دا یو سالمې کورنۍ نه ده پورته شوې که څوک په یو کورنۍ کې لوښې چې مور یې باسواد وي پلار یې باسواد وي ټولنه کې خزه او نارینه ته په یو سترګو ګوري او په یو رقم یو نظر باندې احترام کوي د خزو شتون د نشي حسابولای دا به د دې د زوال په اندازه باندې تمام شي تاسې ګورئ چې تمام نړۍ کې د منځوي شوې دي او د دې انزوا ډیر دوام نه کوي دا بشري کومکونه به خلک ترنستري شوی او یو ورې دغه کلکه تجربه خپل کړی دی په وجود دی چې سلفی سره مملکت پلاس کې د څوګي پر اسمت نه پیژني یعنی دې هم باید نړۍ د غوښتنو سره ځان عیار کړي کغوري کومداري وي د چلوي کال افغانستان کې بدبختی ده او دا رقم کارونه نور هم د افغانستان بدبختی د خدای د پاره چې سړی بيخي اخر هم وزر کی دی ته نه پیګم خواهش کی چې دغه ناروا کارونه دی پری دی د دې استاد څوک دی یا ور د دې باندې غاور وشي چې دا د چی د پاره دی وړي چې دا کس د رقم بدبخت شي ولی کورنۍ امس تک خور دی ډیر معقول ولی چې دغه خپل تشویق ول دی چې یو فامیل باید شیرازه رانشی
bale ډیر زیاته مننه تاسو باندې او سلامت اوسې مریم اوتاک تاسو درته وایې چې تاسو خپل په بیل بیل زوی کې کار کړای اتمن کلچ کار کوي نو ماش پم درلود بیا به د کورنۍ لګښتونه په دې باندې پوره کول خپل رواني لحاظ څومره آرام وي څومره وی آر دی کاوه چې مثلا ته یو څوک چې خپل کورنۍ ته مثبت ثابت اسولې او کوم خواري ستاسو مور پلار وستلې ده نو نن ورځ هغه سمر ګوري لدین راتوې ښه
خنه مو وکړه فرشته جانی مطمئنن اگر شخص په کور کې د کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې ونده اخلي او رویه هغه یو ډول احساس د خوشحالۍ کوي په کور کې کله چې یو څوک په کورنۍ کې عاید نه لري پیسې نه لري یو ډول ځان بوج ګڼي کومه وخت تاسو خدای مکه د تو مودې لپاره نه پیګم د خپل کاري ماحول په جریان کې وزګار سوي یاس کنه کله چې معاش نه لري پیسې نه لري او بل اخره د کورنۍ نور غړي پیسې راوړي کور ته غوي په پو ولاړ اشخاص وسیږي یو ډول احساس به کمتري کوي دا احساس کوي چې شاید د نورو په وګ باندې باندې مزاغه شخص یم چې زه خپل ځان له دې نه په خپل نه سموتلی نو د یو بل شخص مسولیت به څنګه په غاړه واخلي دا طبیعي خبره ده چې کله ته کورنۍ ته وګ کېږي غوي سره مرسته کوي د کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې په ځان باندې مطمئنه یم ته کې چې بل اخر زه هم دا یو شخص یم چې په کورنۍ کې مثبت ثابتې ده لیسمه د کورنۍ د مهم غړو څخه یو شخص ځانګړی لکه مخکې چې صافي خورو ویلي چې مثلا یو شخص عاید نه لري پیسې نه لري احساس کمتري کوي ځان په نورو پورې تړلی بولي د لاس روپو لپاره چې کله هر ورځ یو بل چاته محتاج وسیږي دا طبیعي خبره ده چې رواني ناروغي رامسته کوي نه هلي تو رامسته کوي انسان پنځه کاوه کیږي بل اخره کدي سره په ځانوزنې باندې لاس پوری کې ډیرای مېرمنې چې نن سبا په کورونو کې ستونزې ډېرې لري حتی له خپل ماشومان سره د سالم روابط نه لري یو ولاتي دغه اقتصادي وابستګي د فیغوي اقتصادي وابستګي لري هر هغه شخص چې په بل پوری وابسته ده هغه نیمګړتیا رامسته کیږي په ژوند کې په هیلو کې په امیدونو
ډیر زیاته مننه په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالي صافی او افغان خبریال مریم هوتک له تاسو دواړو بیا هم نړۍ مننه کوو چې په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخستله لاوریدونکو نه هم مننه کوو چې یو ساعت زموږ خبرې واوریدلې. دا وه د دې اونۍ د مخکښ خوځښت خبرونه. تر بیا پرځه کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.